د وی ای ډیوا د دې مخمنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ترامپ بریا نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ ویلي چې هغه به امریکا ته خوشحالي او ګولډن ایج یا طلایي دور راوړي. تاسو سره به د کانګرس د انتخاباتو وروستي اهم نتایج هم شریک کړو. د نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ کامیابی ته د نړۍ د مشرانو غبرګونونه د اکثرو هیوادونو مشرانو هغه ته مبارکي ویلي او د همکارۍ امید یې څرګند کړی دی. افغان طالبانو هم محتاط غبرګون ښودلی چې در سره به یې شریک کړو. د پاکستان په پښتون میشته علاقو کې د تشدد تازه پیښې په وزیرستان ډیر اسماعیل خان بنو کرم او خیبر کې په عسکرو باندې حمله شوي او شل تنانو ته یې مرګ ژوبله اوښتی ده. او بلوچستان کې قبایلي مشران وایي چې حکومت د دوی 2.5 لک ایکړو نه ډیره ځمکه د معدنیاتو د شتمنۍ په وجه ملکي او غیر ملکي کمپنیانو ته ورکړې ده. دوی د خپلو ځمکو واپسي غواړي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغله. دی دیوا په دې ز فواد لامی ساسو کور به دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نهنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې په موکړې د دې سات اهم خبري رپورټونه ده. امریکا کې انتخابات ختم شول او نتیجې هم معلوم شوې چې په خوانی صدر ډونالد ترامپ به یو ځل بیا د څلورو کلونو لپاره د امریکا صدر وي. نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا نا وخته د کامیابی وینا وکړه او ځمنه وکړه چې امریکایانو ته به خوشحالي راولي او امریکا به ګولډن ایج یا طلایي دور ته رسوي. د ترامپ ریپابلیکن ګوند په دې انتخاباتو کې د سېنات درې څوکۍ هم وګټلې چې د سره به د سېنات کنټرول هم ترلاسه کړي. دا وخت د ترامپ د بیا رسیدو یو تاریخي انتخابات وو. زموږ همکارا منظر شهید همدا اوس وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې ده چیرته چې تمه کیږي د جنوري په شلمه به ترامپ د امریکې د وټلویختم صدر په حیث بیرته هلته ستون شي. د منظر شهید نه به تازه حال واورو. منظر جان ستړي مشي په خیر راغلي. د سپین ماڼۍ او یا هم د ډیموکراټانو له اړخه تر اوسه څه خبرګون مخې ته راغلي او یا توقع شته چې څه وویل شي دغه انتخاباتو د نتایجو په اړه؟
لامه سپ ستړي مشي مننه لیدونکو سره به دا معلومات شریکو چې لکه څنګه تاسو ویل از دلته په سپین ماڼۍ کې هم او تمه دا و چې د اوسنۍ ولسمشر چې دلته په دغه سپین ماڼۍ کې ناشته جو بایدن هغه به وینا یا خپل غبرګون یا نظر د دغه ټاکنو نتایجو باندې وخی خو تر اوسه دوی خاموشه پاتې شوې دي او نه یوازې ولسمشر جو بایدن خاموشه پاتې دی بلکې ډیموکراټیک ګوند هم ډیر خاموشي اختیار کړی دا بیګاش پاکل چې ټاکنو نتایج مخې ته روان وو. نو د کیمیلا هاریس پلویان راغون شوې وو. د کیمیلا هاریس په هډ کوارټرز کې دلته چې هاورډ یونیورسيټي کې وو او تمې لرله چې کیمیلا برازي او دوی تبا وینا کوي د نتایجو په اړه خو داسې ونه شولا. نن تم دا چې مازدیګر کېدای شي چې د څلور وروسته د ډي سي په وخت څلور بجو وروسته کیمیلا هاریس خپل پلویانو ته وینا وکړي د دغو نتایجو په اړه. خو د ډیموکراټیک ګوند څخه نور تر اوسه داسې څه خاص مخې ته نه دی راغلي. یوازینی کس چې اوس په ټویټر باندې یا په پخوانی ټویټر او اوسنی ایکس باندې لیکلي دی هغه لیز چینی ده. لیز چینی به د لیدونکو سره دا معلومه شریکو چې هغه د چینی لوردا ډیک چینی په خوانی مراستیال ولسمشر وو د ولسمشر جورج بوش په وخت کې کومه چې اوس د کیمیلا هاریس یو کلک ملاتړ ده او د اوسنی یا نوی صدر ډونالد ترامپ مخالفه وه. هغه لیکلی دی ولستا چې باید دوی اوس سره یو اوسی که د راغلی نتایجو څخه خوشاله دی او که خفه دی، خو دغه دیموکراتیک پروسس یا بهیر اوس سر ته رسیدلی دی. نو دغه تر اوسه پورې هغه خبرګونونه دي چې د دیموکراتیک ګوند خوا راغلی دي، او د وایټ هاوس نه هم تمه ده چې تر نن شپې ماښام د کاملا هاریس د وینا نه وروسته به کېدای شي چې دلته په وایټ هاوس کې هم خبری رسنیو ته وینا وشي د جو بایدن د ادارې لخوا.
منتخب ولسمشر ترامپ بیګاش په ناوخت د کامیابی وینا هم وکړه او بریاي ولمنځله. په خپل وینا کې څه وویل که هم ټکی را سره شریک کړي؟
بلکل، ډیر شپه نه وخته فلوریدا کې په هډ کوارټرز کې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ خپل پلویانو ته وینا وکړه، د هغوی مننه وکړه چې د دم لاتړ یې کړی دی، د دوی سره یې واری بیا ژمنه وکړه چې دوی ته به خوشحالۍ ورکوي او امریکا به د یو ښه دور شاهد وي. هغه یو واری بیا خپل کورنۍ پالیسۍ ته اشاره وکړه، اقتصاد باندې وغږېده چې اقتصاد به پیاوړی کوي. همداراز هغه د خپل پلویانو سره بیا په بهرنۍ پالیسی باندې چې په هغه کې یو خو منځنی ختیځ کې چې دا مهال سره روان دي، جګړې او تاوتریخوالی، د هغه په اړوند هم وینا وکړه. او هغه دا ویل چې نور به جنگونه نه کیږي، البته د جنگونو مخنیوي به کیږي، خو تر اوسه دغه پلان نه دی وړاندې کړی چې هغه به په منځنی ختیځ کې دغه تاوتریخوالی او جګړه څنګه د دې مخنیوي کوي او د دې حل لار به څنګه راوباسي. او بل مهمه خبره چې هغه وکړه، هغه د پولې د دوی د امریکای د پولې ساتنې خبره و چې د غیر قانوني کډوالو راتلو مخه بنيسي. دا هغه مهم ټکی و چې یواری بیا منتخب صدر ډونلډ ترامپ خپل پلویانو سره په خبرو کې ور باندې ښکېدلی دی.
د نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ کامیابی ته د نړیوالو مشرانو غبرګون څه دی؟
لامه سیب د نړیوالو خبرګونونو مخې ته را روان دي. سهار نه مونږ دلته ګورو چې د مبارکۍ پیغامونه راځي، کده یو څو هیوادونو نمونه واخلو چې چا تر اوسه مبارکۍ ورکړي دي ډونلډ ترامپ ته د هغه په دغه بریا باندې. نو د پاکستان یا د سیمې نه که شروع کو، د پاکستان په ګډون په نړیواله کچه نورو مشرانو هم ترامپ ته مبارکۍ ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې هیله لري چې د راتلونکي یا د نوي منتخب شوي صدر ډونلډ ترامپ سره او د دوی ادارې سره به ښې اړیکې وساتي او لا به د دوی اړیکې پیاوړي شي، او هغه ته مبارکي ورکړې ده. د برتانیې وزیر اعظم هم ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړې ده، او د هغه د بیا صدر جوړېدو دغه ورځ یو تاریخي ورځ بللې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم ډونلډ ترامپ ته په انتخاباتو کې د کامیابۍ مبارکي ورکړې دي، او هغه پر راتلونکي کې د امریکایو هند ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا باندې هم ټینګار کړی دی، او هیله یې ښودلې ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان هم ترامپ ته خپل للوري مبارکي ورکړې ده.
افغانستان کې واکمنو طالبانو هم ما واوریدل چې غبرګونې ښودلې دي، څه ویلې دي؟ جزئیات څه دي؟
بلکل، لامی سیب تاسو صحیح وایست چې د افغانستان څخه هم د طالب واکمنانو لخوا تر اوسه دغه صدارتي کوم نتایج چې مخې ته راغلي دي په دې باندې غبرګون څرګند کړی دی. او د طالبانو د خارجه وزارت ویاند چې عبدالقهار بلخي نومیږي، هغه نن په اکس باندې لیکلی دی چې دوی هیله لري چې ترامپ او د ترامپ اداره راتلونکي اداره به د دوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کوشش داوی چې اړیکې پیاوړي شي، او دوی هیله لري چې دا به د یو مثبته لوري ته ولاړ شي او دوی به یو بل سره ښې اړیکې ولري. نو دا د هغوی د خوا څخه تر اوسه دغه یو غبرګون راغلی دی.
ډیر زیات هم مننه منزه شهید و چې د وایټ هاوس یا سفین مانی نه مونږ ته معلومات راکړل. ژوندۍ اوسې سلامات اوسې. تاسو په دا دوه ورځو کې اوریدونکو ته ډېر معلومات ورکړي، وخت نا وخت مو ریپورتونه ورکړي دي، ډېر سمانه شوی هم یاستې، ډېر مننه.
مننه لامی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، تاسو هم ډېر کار کړی دی سو ورځو کې، نو بیا هم تاسو ته خبرونه غواړم.
امریکا کې پرون صرف صدارتي انتخابات تر سره نشول، بلکې د صدارتي انتخاباتو سره جوخت په ټوله امریکا کې د کانګرس ایوان نمائندگان او په یو شمېر ایالتونو کې د سنټ او یا هم د گورنری انتخابات هم تر سره شول. او د انتخابات د کانګرس انتخابات البته خورا مهم دي، ځکه چې هر ګوند چې په کې بالادستی ولري پاینده قانون سازي او پالیسي باندې کلک اثر لرلی شي. او بلدای چې په امریکا کې سنټ مجلس شته، هغه سل غړي لري، په سل غړو کې یو په درېما، یعنی د ډیر شونه د درې دیش دوه دیش کسانو سنټ غړو ټاکنې یا انتخابات هر دوه کال بعد کیږي. دا ځل هم د یو په درېما حصہ د سنټ چوکیو باندې انتخابات تر سره کیدل. نو نور جزئیات به دا وخت محمد اکرام راکړي چې د کانګرس مانی لمخنه په پروګرام کې را سره دی. محمد اکرام صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. اول د کانګرس د دواړو چمبرونو د انتخاباتو د نتایجو په حواله سره که آخري تازه جزئیات راته وایي، سنټ کوم ګوند ګټلی او ایوان نمائندگان کې بلاسي به د چاوي؟
ډیر مننه کوم فواد لامی صاحب. یقینا د امریکای د صدر د انتخاب سره سره په سنټ کې او د کانګرس نمائندگانو ایوان کې هم انتخابات چې بدی، د نمائندگانو ایوان ټول لپاره انتخابات چې بدی. په سنټ کې د ډیموکرات ګوند چې کوم اکثریت وو، هغه اوس اکثریت پاتې شوی نه دی. چې کوم پروجیکشن دی تر اوسه پورې 250 باندې ریپبلیکن ګوند هغه اکثریت تر لاسه کړی دی. اوس په وخت کې چې ماسو شی به وړاندې کتل، نو 240 د ډیموکرات سره دی، خو چې ځنی سټونه داسې دي چې هغه ښکاری چې هغه به ډیموکراتس او وګټي یا به هغه بیرته په ځای باندې وساتي. نو دا څه ښکاری چې کې دی چې 350 او 250، یعنی 350 د ریپبلیکن سره پاتې شي، 250 هغه د ډیموکرات سره پاتې شي. خو د دې کوم لا پتن لګی کېده شي ریپبلیکن یو یا دوا سیوانو روغټیل اصلور 50 یا 55 تور رسیدي. نو د یو او دوه کومنګ اوزو، خو دا واضحه خبره ده چې سنټ کې اکثریت اوس د ریپبلیکن پارټي سره غلې ده. د ډیموکراتیک پارټي بیا په نمائندگانو ایوان کې لا هم پتن لګی. نمائندگانو ایوان کې ریپبلیکن پارټي په کم اکثریت کې و، 219 پکار دي. د ریپبلیکن پارټي په نمائندگانو ایوان کې مشر هغه نن ویل دي چې دوی تملري او هغه باور دي چې دوی با په نمائندگانو ایوان کې خپل برتري یا اکثریت په ځای باندې اوساتي.
کچیرته د کانګرس په دواړو ایوانونو کې دا ځل ریپبلیکنان اکثریت وګټي، نو دا به منتخب صدر ترامپ ته څومره فائدہ ورسوي؟
ډیر فائدہ به ورسوي. یو خدای چې قسم بعض وخت کې مشکل لازی د سنټ نه کنفرمیشن د ځنې غړو کېږي، خو هغه کې هغه لک ورستواله پاغه کې راتلی شي. خو یو خدغه مسله چې د تبه اس مسله نه وي، خپل چې کم سیکټرین یا د ځنې ادارو مشران، حکومتي ادارو مشران خپل اخو ډیر پاسانه باندې وشي. باقی کدی ځنې قوانين جوړوي، قوانینو کې باندې ته مسله نه وي، ځینې قانونو کې د سنټ په ته اکثریت پکار وي، هغه کې به مشکلات وي. خو د ډیرو قانونو لپاره سمپل میجاریټي یا ساده اکثریت پکار وي، او هغه چې د 50 ستونه بربي سنټ کې، نو هغه کې مسله نه وي. البته هغه کې برته بیا د نمائندگانو ایوان هم پکار وي، او هغه لا واضح نه ده چې دغه د چا سره پاتې کیږي. د شغه د ریپبلیکن سره پاتې شو، کاری ریپبلیکن سره پاتې کیږي، نو بیا ورته نور مسانه شي. خو یو خبره به مونږ وکړو چې د امریکای د صدر سره اختیارات ډیر زیات دي، خاص کر په بهر ملکونو باندې دا ټیرف سوغې پښتنې ته برازوم. خو هغه کې بیا د ریپبلیکن د امریکای د صدر د کوم واک اختیاري هغه ډیر زیات وي، هغه په یو ملک باندې هغه ټیکسونه په خپل سر لګولې شي.
اکرام صاحب د اقتصاد په اړه خبري وکړو، د ترامپ د بیا منتخب کیدو سره د امریکا د ونډو بازارونه یا سټاک ایکسچینج کې حالات اوس څنګه دي؟ آیا دا د امریکا اقتصاد ته یو ښه خبر ګڼل شوې ده که څنګه؟
د ونډو بازار هغه ډېر بارتل دي، ډېر خشب دي، د هغې شاته یو لوی وجه هغه یو دار چې ډېری ریګولیشنز ډېر کم وي، د ریپبلیکن په واکمنۍ کې خاص کر ډانل ټرمپ چې کمی خبرې تر اوسه پوری کړې دي، یو د ټیکسونو چې کوم اشاره ده چې کلم د ټیکس سره یو فیصدم کته کیږي برکیږي نیخ پنیغه اثر په سٹاک مارکیټ باندې کیږي. کدا کاملا هرس وینو مارکیټ به زیات امکان دا وو چې دا بخته تللی، ځکه چې هغه په ټیکس برکولو د 20% نه کارپوریټ ټیکس هغه 20% ته بوتلو خبره کړې و. ډانلډ ټرمپ وایي چې دی به راکوزوي د 20% نه 15%. خو دې سره به یو خبره وکړو، اقتصاد پوهان وایي ک چرته دا ګام اخستل کیږي نو د امریکای په قرض کې به اته کرب یعنی ټریلیون ډالر دا به خساره راځي. خو بیا ډانلډ ټرمپ دی وایي چې دی به بیا د نورو ملکونو نه په هغه باندې چې کم ټیکسونه سیوا کوي دا به حلته دی پوره کوي.
تاسو خو یو برخه ډېر ښه وضعیت مورک، خو په عمومي توګه د اقتصاد په برخه کې د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ داخلي او خارجي ایجنډا څه ده بغیر د تعرفو د لګولونه؟
بهر ایجنډا ډېر ښکاره ده او بار ملکونه هغه یقینا د امریکای د انتخاباتو ته ډېر د نږدې نه کتنه کوله. یورپی ملکونه انتر دی کینیډا چې په بارډر یا پوله باندې ورسره ده، مکسیکو، د ټولو ملکونو ورته کتل، او هم چین، ځکه چې د نورو ملکونو لپاره ډانلډ ټرمپ ویلي چې د امریکای سره چې کم تجارت ته هغه د برابرۍ په بنیاد نه دی، د یورپی ملکونو نه او د نورو ملکونو نه چې کم سامانونه راځي درآمدات کیږي په هغه باندې به با د 10% نه تر 40% پورې ټیرفس یا ټیکسونه لګوي، او د چین نه چې کم سرازي په هغه باندې به با د شپېته فیصد پورې ټیکسونه سیوا کوي، ابل کې د چما چې څنګه ویل خو لسونه شلو پورې به ټیکسونه چې کم اوسنی دي دا به دوم د لس یا شل فیصد منځ کې پدې کې یا تواله راوړي. نو په دې سره امریکای ته پیسې راتلې شي، ریوینیو جنریټ کې دي، خو البته یو خبره ده چې د دې سره به په امریکا کې سامانونو په ګرانوالي باندې اثر پیوږي. اقتصاد پوهان وایي چې په امریکا کې ګرانی که څه هم اوس کنټرول شوې ده، ډېر حد پورې د 2% د 2-3% په منځ کې ده، خو زیات یره دا سرګندېږي چې ګرانی کې بیا زیاتواله راشي. خو ځینې خلک بیا دې ته په بل نظر ګوري، هغه وایي چې دا ډانلډ ټرمپ د یو پریشر ټیکټیک یا د دباو په هیڅ باندې استعمالولې شي چې د بهر ملکونو سره د امریکای په ګټه کې یا د امریکای په مرسته کې خډیز یا خطلونونه وږي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب چې پوره معلومات مو سره شریک کړل.
ډیر مننه تاسو.
د دې ویلي دونکو تاسو د دی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د پلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کې کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم په خیر اغلی لکه څنګه چې اټکل کېده د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونه چې سیالي پکې ډیره نږدې او غیر او قابل پیشبینی نه و په عمومي نتایجو باندې هم اثر وغورځاوه. ترامپ وکړی شول چې پنسلوینیا، جارجیا، نارت کارولینا او ویسکانسن وګټي چې دې سره یې ټول انتخابات وګټل. پنسلوینیا چې 19 الکتورال ووټونه یې درلودل ډیره سخت مقابله پکې وشو او زیات کمپاین او زیات کمپاینونه هم پکې شوي وو. دا چې نتیجه څنګه د ترامپ په ګټه راووته په دې به زموږ له همکاري واګمن جالوان نه معلومات وورو چې پنسلوینیا ته تللی او اوس له غزا موږ سره په پروګرام کې ده. واګمن بي بي ستړي مشه په خیر راغلی. پنسلوینیا او نور سوینګ سټیټونو کې د انتخاباتو نتیجې څومره د توقع سره برابر وي؟ څه ویل کېدل او څه وشول؟
بالکل چې څومره هم کمپینز او رالیز مونږ دلته کې د دواړو ګوندونو لخوا ولیدل، ډیموکرات او ریپابلیکن دواړو لخوا، دلته د رای ورکونکو د موبلایز کولو لپاره چې د 15 نومبر اتنو کې برخه واخلي خپل رائے منور د دې لپاره موږ تفصیلي د فزبور فازې ډونالډ ټرمپ د دې صفه پراخ دالي او نه مليون ووټر خالي وي ترڅو موږ مخکښ پدې چې راځه وګورئ نو د دې لپاره د مخکښ خالي دلته او
او ډیر مننه. فکر کوم چې څه ټیکنیکل ستونزې دي، تاسو غږ صحیح نه اورسم. مونږ به کوشش وکړو چې بیا تاسو ته درشو. اوس به د بل موضوع باندې د انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړو. هغه دا چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ کامیابی د بهر ملکونو لپاره څه نتایج لرلی شي، په ځانګړي توګه داسې وخت کې چې هم د یورپ په ختیځ ملک اوکراین کې او هم په منځني ختیځ کې د جنگ اورونه بل دی او په دواړو سیمو کې امریکا لوی کردار ادا کولی شي. همدارس روس، چین، ایران او افغانستان باندې به اثرات څه وي؟ په دې اړه به د وی ای ډیو څېړونکو جهانگیر خټک راته معلومات راکړي چې همدا اوس د سکټ دلاري موږ سره په پروګرام کې دی. خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول به د منځني ختیځ نه شروع کړو. اسرائیل د حماس او حزب الله سره په جنگ کې دی او امریکا په دې کې تر اوسه د اسرائیل ملاتړ پاتې شوی. اوس چې ترامپ بیرته صدارت ترلاسه کوي نو د منځني ختیځ په حالاتو به اثرات څه وي؟
ورې څنګه چې ټرمپ بیگا خپل چې کم د کامیابی چې کم وینا کړې ده هغه کې هغه ذکر وکړلو چې زه جنگونه کول د پرنه جنگونه ختمول د پر راغلی. نو اوس هغه تر تګلار کم یو ده، همیشه د پاره تګلار خو ظاهري خبر ده چې یو سیاسي او سفارتي دباوي چې کوم فشار ملکونه په نورو باندې اچي. امریکا په اسرائیل باندې ډیر زیات اثر لري. امریکا اسرائیل ته اټولو کې زیات امداد ورکوي. امریکا په دې جنگ کې هم اټولو کې زیاته وسله او هر قسم تا سفارتي او اقتصادي او فوجي امداد ورکوي. نو که امریکا یو ځل دا دړکه ورکړي چې موږ تاسو ته اټول امداد سارو که تاسو دا جنگ نه بندوي، نو اول کې دې شي چې په سفارتي ته باندې خبرې وشي او تر هغه نه مني، یعنی نتنیاهو یو ډیر سخت دریځ سره دی. نو کې دې شي چې بیا ترامپ هم هر چاته معلوم دی، خو یو خبره بالکل ښکاره ده چې ترامپ په اسرائیل هر څومره فشار وچای هغه به اسرائیل چرته پریک نه دی، ولې چې دا د امریکای قومي پالیسي یو بنیادی برخه ده چې په امریکای کې صدر هر څوک وي هغه همیشه د اسرائیل سره ودرېږي. خو ترامپ دلته کې دا وایي چې زه به دا جنگ ختمو، نو اوس قتل به دا غواړي چې دا جنگ ختمول د پاره به هغه سفارتکاری استعمالی د کچاغا نتنیاهو سره ډیر ښه تعلق ته، بلکې دا ټاکنو چکم اور پولینګ کې دلین پرونه تقریبا یو نه اول هغه نتنیاهو سره ټلیفوني لیکه باندې خبرې شوې. نو هغه دا څنګه چې چرته یو بل پیج نه یو ښه ډیر پیج نه یو بل او دا چې هغه په دې باندې نتنیاهو تیار کی چاغا نه یو د دا چې یو اوربند ته تیار شي، بلکې دلته کې یو بشري ناورین شروع دی په غزا کې چا غلط ته حالات لخصي او دا چې دلته کې یو امریکای چې کوم اجمنه کړې ده نړۍ سره او دا نړۍ چې کوم اجمنه کړې ده فلسطینیانو سره چې دای تبا په دې خورا یو آزاد ریاست ورکړل کیږي هغه د پاره هم سقطه تګلارې جوړیږي. لوی سوال دی، جواب نشته دی، نیتشته دی.
روس او چین ته د منتخب صدر ډونالد ترامپ بیا واکمنه کیدل څه معنی لرلی شي؟
هلته کیم ګوري همیشه د پاره لکه موټر په پټرول چلیږي، جنگ په بارود چلیږي. هر کله چې جنگ کې بارود کم شي نو جنگونه لګوته سلو ډاون پکې راشي، جنگ نه کیږي. بیا جنگ دانه چې نه کیږي، جنگ جاری ساتل کیږي. خدا دې چې هغه هغه چې کم قوت دی هغه هغه سه پاتې نشي. امریکا تر اوسه پورې صدر بایدن په دور کې یوکرین ته په فوجي او اقتصادي لړ کې یو سل او یو اویا ارب ډالر امداد ورکړی دی. تقریبا همدغه عمر امداد یورپ هم ورکړی دی. ډونلډ ټرمپ شروع ورځې نه دا دریځ او دلیل دی چې کدا جنگ یې سارول غواړي نو زه به ولادیمیر پوتین چې کوم دا روس صدر دی هغه سره د چوکې خپل یو تعلق شته دی پیژني، نو هغه هغه تعلق په استعمالی او دا چې یوکرین باندې به هم د کشانت فشار اچي چې کدي شي چې تاسو امداد بند شي ځکه چې دا جنگ تاسو نشي ګټلې. او دا خبره درسته هم ده چې کله نه دا جنگ شروع شوه دی تقریبا 340 ارب ډالر وسله او اقتصادي امداد په دې جنگ کې غربي نړۍ اچولې دي. او چې کله موږ نن خبره کوو نو اوکرين تقریبا د خپل خوره 60% بیللې دي، نو لهدا جنگ کې په ځمکه باندې ګټه نخکاری. او زمما خیال ده چې ترامپ یو هغه پوزیشن کې دی چې هغه پالیسی هم هر چاته معلومه ده، هغه پوزیشن هم هر چاته معلومه ده. دا دلته کې دا کول شي چې سار کې دا امداد یې سار کې
د امریکا مغربي اتحادانو په خصوص نیټو او یورپی اتحاد ته د امریکا د ټاکنو نتایج ډیر اهم دي. د ترامپ د آینده تنظیمي سره به دوی څنګه کار وکړي شي د څه شي توقع کېدل شي؟
زما په خیال دا به یو مشکل تعلق وي. ګوري چې کله ترامپ اول دل هم صدر جوړ شو 2018 کې نو هغه نه پاس هم دغه اروپאי ټولنې سره چکم تعلق هغه یو مشکل تعلق وو. یعنی تاسو ګری ناتو په چکل سوال راغلو نو ترامپ دا دلیل وو چې امریکا د ناتو ټول بجټ پیسې ورکي او دا د امریکای فرض نه دی چې دا ټول پیسې دی په د یورپ په تحفظ باندې لګي، بلکې اروپیانو ته پکار ده چې هغه د خپل چکم نېشنل ګراس نېشنل پروډکټ چکم د جی ډی پی لګتر لگا 2% په خپل دفاع باندې ولګي. هغه وخت چې کله ترامپ حکومت کې راغله نو دا ناتو چې کم غړي هوا دونه دي هغه کې ماب خل سلور یا 15 دغه چې چا 2% د خپل بجټ په دفاع باندې لګولا. او چې کله ترامپ خپل چوکې پر خودله نو هغه شمیره تقریبا شلو تر رسیدلې و. نو د ما خیال دا دی چې دا تعلق په یو ځل بیا هم د کشانتی وی چې د امریکای فوجي طاقت کې به یقینا چې زیاتواله راوتل کیږي. اور سره یورپ باندې هم دا فشار برادي چې هغه نه یوازې دا چې خپل ځان دې مضبوط کړي چې خپل دفاع وکړي، بلکې چې کم تجارتي اړیکې دي امریکای او دا یورپ ترمنځ، یعنی 700 ارب ډالر نه زیات د امریکای او دا یورپ اروپאי ټولنې بنیادی توګه باندې چې کم هغه دې کاروبار دی هغه 700 ارب ډالر نه زیات دی هر کال چې کم کې امریکا بیلی پیسې. نو ما په خیال الته کې به هم دا نوی ټیکسونه وغیرہ لګی چې کوم غاول د اعلان کړي دي، نو هغه سره هم دلته کې چې کوم تعلق ته هغه په فشار لاندې راتلی شي.
او یو بل خبره، طالبانو هم د ترامپ کامیابی ته محتاط خبرګون خوده لیدي خو مبارکي نه دا ورکړي. ترامپ هغه کس و چې طالبانو سره د دوهې تړون وکړ، اوس د هغه بیرته راتګ به د طالبانو د پاره ښه خبر وي او که بد خبر؟
دا ما خیال دا دی چې کومونګه لکه داسې وګورو چې کله ډونلډ ترامپ دا فیصله کړې و چې مونږه د افغانستان نه د امریکای ځواکونه وباسو، داغه اهمیت چاته ورکړو طالبانو ته ورکړو که اشرف غنی حکومت ته ورکړو؟ ما په خیال هغه طالبان حکومت ته ورکړو، ځکه چې هغه دا خیال و چې که دوی سره خبرو وکړو او دوی سره یو تړون وکړو نو هغه په نتیجه کې مونږه په طریقه خپل ځواکونه وباسلی شو او دا جنگ ختمول شو. او هغه امک وکړل. اوس چې کله ډونلډ ترامپ دوباره راځي لګیا دی نو آیا امدکا پالیسی به وي؟ ما په خیال امدکا پالیسی به وي. هغه به طالبانو ته یقینا چې دا څه نه چې هغه به په رسمي توګه مانی ماته نخکاری، آیا هغه ته به امداد زیاد ورکړي؟ دام ماته زیاد نخکاری. او یو ځی کې چې کم ده کې امریکای امید توګه باندې همیشه همکاري او ترکړې ده یا یو څه نه څه تعلق ساته لري، هغه ترخګره په حواله ده. هر کله چې دا خبرونه راتلل شروع شي چې په افغانستان کې داعش مضبوطیږي، ترخګر ډلې یو دل بیا ازینی سي مضبوطیږي، دا به هغه دی چې کمزکه به امریکا یقینا چې په طالبان دا فشار اچي چې تاسو اکشن والی او چې کچر تم برستو ضرورت وي کې دي شي چاغه مو کې دا مونږه اولم کتلی دا بایدن په دور کې مم کتلی او ترامپ په دور کې مم ګورو کې
وخت کم دی د ایران په حواله سره به د ترامپ آینده حکومت پالیسی څومره بدل وي آیا ایران ته د ویر داسې څه وجه شته
د دې انداز تاسو دې نه ولګوي چې کله د ترامپ د ګټه خبر راغله لونو د ایران کرنسی پل قیمت ډیر زیات او بیللو ورستا سلیریشتو ساتو کې د ایران کرنسی قیمت ډیر زیات بیللې ده ولې رکان دې خنې زیات شوې دي ان دې خنې ولې دې ته شي همیشه د پاره چې کم پولیټیکل ټمپریچر وي هغه همیشه د پاره مارکیټس ته کتل کېږي یعنی چې کم مونږه سٹاک ایکسچینج وغیرہ نو ایر او د پیسو چې کم قیمت دی هغه نو ایران خپل کرنسی قیمت بیللې ده ایران کې یقینا چې دا ایبره بوي چې ترامپ سره به یو ځل بیا تاو تریخواله ایران سره زیاتیږي او زه بالکل حیران نشم چې ایران سره د امریکای تعلق کې تاو تریخواله زیاتې دي شي خو دا هم امکان شته راکړه چې لکه تاسو وګوري چې ترامپ یو انپریډیکټیبل سره دی یعنی هغه په حواله تر تاسو یو حتمی رائے نشي ورکولې چې دا به څنګه یو پالیسی مخه تراولي کې دي شي چې هغه داسې ډرامایي پالیسی راولي چې کم کې هغه ایران سره په اړیکو د پاره تګلارې جوړ کړي ځکه چې 2000 سلریستم نړی د 2014م نړی نه ډیره مختلفه ده 2014م کې ایران او سعودي عرب یو بل سره په جګړو 2000 سلریستم کې د ایران وزیر خارجه د سعودي عرب سفر باندې دی او ته خبرې ترې کې یو غي تعلق حقيقي لګیا دي دا غسیمه کې ډیر بدون راغله دي یقینا چې ډونلډ ترامپ دا هم ذهن کې ساتي خو ماته ایران او د امریکا تعلق کې
ډیر زیاته مننه جهانگیر خټک صاحب چې موږ سره په پروګرام کې راغلی خپل نظر مو را سره شریک کړ
ډیر مننه
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسې
د امریکایانو او بخی امریکایانو د نهه سي شمه پورز د خپل راتلونکي صدر د ټاکلو لپاره رای ورکړي د دواړو صدارتي امیدوارانو کاملا هریس او ډونالد ترامپ ترمنځ یو سخت انتخابي مقابله وشو چې په پای کې ډونالد ترامپ ګټونکی اعلان شو د وی او ای خبري اعلان د انتخاباتو په ورځ بیلابیل انتخابي مرکزونو ته ورغلی وو او هلته د رای ورکونکو سره خبري کړي چې د سکاټ سترنز پر رپورت کې تفصيل مختبر شاته استوړاندې کړي
پنسلوانیا ریاست د هغو څو ریاستونو ځنی یو دی چې د دې انتخابي ځغل فیصله کې مهم رول لوبولې رای ورکونکي ماریا جانسن وای د خپل تولیدي حقوقو د مخنیوي په خاطر په انتخاباتو کې برخه واخیستله
زه یو خزیم زه بغواړم چې د خپل حقوقو د لپاره رای ورکړم زه بغواړم چې دغه حقوقو د خپل ځان راتلونکو بچو او پاتې نړۍ د لپاره خوندي وساتم
په ورجینیا کې سمیت میټر وای هغه کاملا هریس وه کړی ده
in terms of the total
که دا هغه ټول کارونه ته وکتل شي نو زما په خیال دا زما د لور د پاره یو غوړه سباون ټاکی او که په ډاګه وایم نو هغه دا چې زه غواړم چې زما لور په یو داسې نړۍ کې لوي شي چرته چې واخزه هم صدره جوړېدل شي
د فلوریدا رای ورکونکو ریکی سویونو وای هغه د ډانلډ ترامپ ملاتړ کړي
اند اکانومي I felt like, you know,
اقتصاد کې زدا سه محسوسوم چې ډېرې نوکرۍ په ختمې دودي زما باور دی چې ترامپ امریکایي کمپنو ته داسې مراد ورکړي چې هغه به د نورو ملکونو په ځای امریکایي کارکونکو لپاره نوکرۍ ورکوي
د نیویارک رای ورکونکو کیشا مرسلین وای هغه هرس لړای ورکړه
زه یو تور پوسټه خزایم او دا ښکاره خبره ده چې زه به چاله رای ورکوم زکه چې دې سره د هر چا ژوند تړلې دي د تور پوستو خزو ژوند د خزو تولیدي صحت او د هر چا ژوند زکه دا ډیره مهمه ده
د جورجیا رای ورکونکو مايكل ګایسلر وای هغه غواړي چې ترامپ په دویم وار صدر شي.
زما په خیال هغه د امریکای د پاره یو غوره امیدوار دی. هغه یو داسې امیدوار دی چې ما سره خبرې کړي. زه هغه وخت د دومره ډیر عمر نه وم چې کله هغه په لومړي ځل صدر شو، خو زما د هغه پالیسۍ او اقتصادي پالیسيانه ډیر خوخوي. د هغه د صدارت په وخت کې زما ژوند ډیر ښه و، خو بیا د بایدن په صدارت کې په تیرو څلورو کلونو کې زما ژوند ډیر سخت و، ډیر مالی سختې وې. ملک چې دا وخت په کوم لور روان دی زه داسې نه غواړم.
د ټیکساس ارای ورکونکي ټیناشي ماکونی هم د ټرمپ ملاتړ کړی.
دا هغه په کردار کې هم ځینې کمیشته. تاسو له دا هغه تفصیل ته تلل نه دی پکار. په هغه کې ډېری خبرې دي، خو کله چې د ملک د وړاندې بوتللو خبره شي چې ملک یو ځل بیا خپل برتري او خپل حالت ته لاړ شي، نو د دې لپاره هغه زما د ټولو نه زیات خوښ دی.
په دې انتخاباتو کې په ریکارډ کچا تر ټولو زیاتو امریکایانو د انتخاباتو د ورځ نه وړاندې خپل رائے ورکړې دي، چې د ترامپ او کاملا هیرس ترمنځ یو سخته انتخابي مقابله وه. د سکاٹ سٹرن د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خراله دا د وی ډیو د روانو شرو خبري خبرونه ده. په امریکا کې هر نوې حکومت په اسلام آباد کې نوې هیله او پښتنه را پیدا کوي چې آیا د امریکا راتلونکي حکومت به له پاکستان سره ډېری نږدې همکاري ته وده ورکړي یا به بیا نوې ننګونې رامنځته کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال وقار احمد په دې اړه د څېړونکو نظر راخستل.
د امریکا صدارتي ټاکنې تل د پاکستان لپاره مهمه دي، ځکه چې د امریکا بارني تګلارې د پاکستان اقتصاد، امنیت او د نړۍ په سیاست اغیز کولی شي. نو په داسې کې د امریکا نوې حکومت به د پاکستان په اقتصاد او دفاعي معاهدو سره اغیز وکړي.
امریکہ ہمیشہ پاکستان کی اقتصادی مدد تو کرتا رہا ہے. اگر
آپ امریکہ ہر ڈول پاکستان سره اقتصادی مرستې کړي دي، کا آئی ایم ایف وی، ورلڈ بینک یا بیا کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک وی، بلخوا پاکستان امریکہ نه دفاعی آلات هم اغستی لکه ایف 16 البتکه او نور هم آلات. نو په داسې کې په امریکہ پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي که هلته هر حکومت جوړ شي،
بلې وو کوئی بھی حکومت ہو.
کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو ورستو پاکستان د امریکا د ترهګرې په ضد جګړه کې یو مهم اتحادی جوړ شوی او په بدل کې پراخه پوځي مرستې ترلاسه کړې وې. سیډونکې غنی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل ورستو اوس په واشنگتن کې د پاکستان لیوالتیا کم شوې ده.
د پینټاګون کومې پالیسۍ نه د پاکستان یا د کم هغه ملکونو چې دلته د سکیورټي ریلیټډ مسائل دي یا د سکیورټي ریلیټډ سټریټیجیک انټرسټ دي، پاغي کې د پینټاګون پالیسي همیشه تسلسل جاری وي. هغه موږ د اوباما دور ګورو که داغې نه پس د بایدن دور ګورو او کو بیا موږ د ټرمپ دور هم کتلې دي. په دې وخت کې د امریکای په دې ریجن کې دومره غټ انټرسټ نه دی پاتې، ځکه چې امریکا د افغانستان نه لاړه او د دې سره سره چې هغه کې د پاکستان اهمیت چې دی هغه نه ښکاري.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان وایي دا به د پاکستان په اړیکو د پام وړ اغیزې ولري، ځکه چې دا پریکړه به د امنیتي همکارۍ، اقتصادي اړیکو او سیمه ایز تحرکات سره هم تړلې وي.
دا تعلقات په ځنا اړخ باندې خوم کې دلی شي او په ځنا کې دا سنا سه پرابلماتیک هم کې دلی شي. په افغانستان کې چې کوم د امریکای انټرست دی او هغه کې د پاکستان کوم کردار دی، هغه ته یو نوې سامل او دې شي، هغه کې څه ډیولپمنټ کې دا شي کاریږي. دا سه او مخکې هم صدا سه تاثرات او چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چې دی هغه به زیات تر سخت وي د چاینا په کنټینمنٹ کې او هغه تعلقات خکولو د انډیا سره چاند، نو هغه د پاکستان خلاف دي، د پاکستان د انټرسٹ خلاف دي. نو دا داسې یو مکس هوندې پیکیج وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د اکتوبر په 18 ویلیو پاکستان له امریکا سره ښې او اسانې اړیکې غواړي او په دې برخه کې به کار کوي. د چهارشنبه په ورځ ډانلډ ټرمپ ته د مبارکۍ ورکولو پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګند کړې چې حکومت به د امریکې د نوې انتظامی سره خپل اړیکې لا پسې مضبوطې کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پېښور پانتون پروفیسران د امریکا د صدر په توګه د ډونالد ټرمپ د منتخب کېدو په اړه وایي ټرمپ د انتخاباتو نه وړاندې څو واري د نړۍ بیلابیلو سیمو کې د جاري جګړو د ختمولو ذکر کړی وو او اوس هیله پیدا شوې چې دغه جګړې ختم شي. پروفیسران وایي د ډونالد ټرمپ انتخاب به د پاکستان په داخلي سیاست کوم اثر ونه لري. مده سرشاه او شمالي د دوی نظر راخیسته دي.
خود دې په نتیجه کې آیا شنګای فورم یا د چین او د روسیا اثر وسوخ په دنیا په سیاست کې څومره زیاتیږي، ځکه چې امریکا کې خپل اندرونی معاملات باندې فوکس کوي نو سپیس په کریټ کېږي چې به څوک فیل کوي. دا ټول عوامل دا ښکاري چې دا به راتلونکي یو څو کالو کې د دې اثرات را مخامخ کېږي. که موږ د پاکستان ذکر وکړو نو پاکستان په حق لبا د ټرمپ راتګ د جمهوری قوتونو لپاره یو خ شګون وی، خدایي بیلنس بیا د ملټری اسټابلیشمنت لپاره بیلنسینګ پاور بیا رشیا او چاینا پلی کوي په دې ریجن کې. نو پاکستان به ډیر زیات متاثر نه شي د ټرمپ راتلو سره، خو جمهوری قوتونو وایسز به مضبوط شي یقینا.
پاکستان جیو سټریټیجیکلی زموږ مچ ډیر زیات امپورټنت دی امریکای لپاره، په دې چې یو طرف ته افغانستان دی، بل طرف ته زموږ گاوند کې ایران دے. نو هغه د وجنب پاکستان امریکای د پاره اهمیت لري. ایران سره به پریزیدنت ټرمپ مخکیم چې کوم هغه نیوکلیر ډیل و هغه واپس واغشتو، نو ایران سره به د اسرائیل د وجنم او د ټرمپ خپل چې کوم اگریسیو پالیسی و ایران طرف ته، ایران به ډیر زیات متاثر کیږي. خو او پاکستان د ایران نیبرهود دی، افغانستان کې دا چکم طالبان گورنمنت ته ریکګنایزډ نه دی، هغه د وجه نه هم پاکستان اهمیت لري. خو کتب داشي چې اوس پرزیدنت ټرمپ څنګه دا خپل اپروچ ساتي.
ټرمپ ویلي دي دغه چیز جنگونو ختم، ټرمپ په تیر حکومت کې د جنگونو ډیر مخالفت کړو په افغانستان باندې، ګور هغه د ټول نه صف بیان ورکړو چې یاره دا جنگ ډیر اوږد شو، بس د دې نه موږ له سره وتل دي. نو ټرمپ ځکه چې هغه یو کاروباری سړی دی او کاروباری سړی جنگونه دونه نه خوښوي، نو زما په خیال یو خدا سم دا چې دا جنگونه د دې یو خپل ډاینامکس وي، دا یو انډیویجوال ټو انډیویجوال د دې فیصله نه کوي، او دا چې د انډیویجوالز پکې اثر وي او دا چې ټوټل فیصله د دې نه ده. نو اوس په یوکرین کې یو جنگ روان دی او دا جنگ به اوس ختمیږي او کنه به ختمیږي، نو د دې فیصله صرف ټرمپ نشي کولای، ځکه دغه جنگ ته ټول یورپ د خپل جنگ په نظر ګوري.
ډونالد ټرمپ دا په بیا ویلي دي چې زه جنگونه ختمول غواړم، هم د یوکرين جنگ راټولول غواړم، هم د میډل ایست جنگ راټولول غواړم. د چین په اړه کې بیا چې کوم د کاملا هاریس او د هغه تقریبا یو شانت ویوز دي، البته د چین د لپاره به ډونالد ټرمپ داسې وي چې هغه به هغه اکنامیک وار چې کوم دی معاشي جنگ تعرفس به پیدا کوي، هغه به کوي. دا ته چې کوم نظر دی هغه سخت دی د چین په اړه کې. بیا پاکستان چې دې څه فکر نه کوم چې ډیر جبر اثر به په وګرځيږي، ځکه چې نن سبا د پاکستان چې کوم انگیجمنت دی د امریکای سره هغه دومره جوړ نه دی، یا ډیر زیات مطلب د هغه سکوپ نشته دی.
زما دا پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي. د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یا هم په خیر راغلی. دا د ویډیو د روانو چارو خبری خپرونه ده. د امریکا د انتخاباتو په اړه مو رپورټونه او مرکې واوریدلې. اوس هم راځو د پاکستان حالاتو ته. په خیبر پختونخوا کې په تیره یوه شپه ورځ کې د ناامنۍ په مختلفو پیښو کې د شپږو امنیتي عسکرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ نن سهار د بنو په جاني خیل سیمه کې د جنکو پر یو جوړیدونکي خوانځي یا سکول باندې لاسي بم غورځول شوی دی. د ناامنۍ د دې ټولو پیښو تفصیل د ویو ای ډیوا خبریال فرید چینواری نه اورو چې د سکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. فرید چینواری، ستړی مشه، په خیر راغلی. اول که د تازه پیښو حال راته بیان کړی، دا حمله یا شخړې چیرته شوي، څه وخت شوي او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده؟
فورلانی سے د نام نه د غپی په پرتی چلے رښتا ته کی رامن تشوی دی په
زه فکر کوم چې د غږ سونز ده او ټیکنیکل مشکل شته. بیا به هم کوخه کو چې د فرید چینواری غږ واورو. فرید چینواری، زما غږ اوري؟
تاسو غږ راځي اورم؟
او کیدای شي چې زه فکر کوم تاسو مایک تړلی دی د فون سره، که مایک لري کې د فون د طریقه یوازې خبرې وکې نو غږ به مو زواورم. تاسو ما غږ اورئ؟ فرید چینواری، تاسو
ما زه تاسو غږ اورم؟ ما غږ اورئ تاسو؟
بالکل، اوس ډیر سم صفا اوریدل کیږي. مهرباني.
فوالا فوضل می سی په تیر څلور ساعته کې په خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې نامنې پیښې رامنځته شوې دي. دغه پیښې په سویلی وزیرستان کې رامنځته شوې دي، په بنو کې، په ډی ای خان کې، په کورمکې او په خیبر کې هم رامنځته شوې دي. په تیر څلور ساعته کې شپږ امنیتي عسکرو په شمول لس کسان وژل شوي دي په بیلابیلو پیښو کې، او همداراز لسونه زیات ژوبل شوي هم دي. مونګورو په اکتوبر کې هم ترهګرۍ پیښې سیوا شوې، بریدونه سیوا شوې وو، او په روانه میاشت کې هم په تیرو څو ورځو کې شپږ اتو نه زیات بریدونه په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. زیاتره بریدونه په جنوبي او شمالي وزیرستان کې، په ډی ای خان کې، په ورسره ورسره په لکی مروت کې او په نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي.
ویل کیږي چې یو حکومت پلوه یا حکومت ته تسلیم شوی د وسلوالو یو کمانډر هم په وزیرستان کې وژل شوی دی. د دې د وژلو ذمہواري چا منلې ده کنه؟ او دا څوک؟
فوالا می سی دا په تیر وختونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر ویل کیږي چې هغه د ټي ټي پی حکومت په خوانه مشهور حکیم الله مسعود هغه ته ډیر زیات نږدې وو، او دا په کوز جنوبی وزیرستان کې 13 ورځ تختول شوایو، او پسته اغینه هغه مړی موندل شوایو، په ډزو باندې شتل شوایو. د دغه کمانډر نوم احمد جانو، خو دا څوخ مخکې حکومت ته تسلیم شوایو، او اوس حکومت پلوا یو تن او یو کمانډر ګړل کېدل. هغه د وژنې ذمہواري تر دې وخت پورې چا هم نه ده منلې.
په جاني خې کې د جنکو سکول باندې د لاسي بم یا گرینیډ حمله چې شوی، جزئیات تاسو ته معلوم دي؟
فوادلامی صاحب نن په خیبر پختونخوا بانو جانی خیل سیمه کې د جنکو په خوینځي باندې لاسی بم بریز شوی دی. په دې کې څه ځان نه دی وخته مرګ ژوبله پکې نه ده شوی او تر دې وخت پورې هم د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. که مونږ وګورو په درې ورځې وړاندې په خیبر جمرو سیمه کې هم په یو سکول باندې بریز شوی و، ګیر ته زیان رسیدلی و. دې نه وړاندې په د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې او ورسره په بونیر کې هم په سکولونو باندې وخت باندې بریدونه شوي وو. نو بریدونه په سکولونو باندې زیات شوي دي، د جینکو هغه باندې او په هلکانو سکولونو باندې هم.
ډیره زیاته مننه فرشنواری د تفصیل نش.
مننه اوسلامسي. مننه.
د صحت نړیوال ادارې یا ورلد هیلث اورګنایزیشن په خپل روسی رپورت کې ویلي چې د جنوري راهیسې په افغانستان کې د 25000 نه زیات د شری شکمنې پیخي او د ناروغي سره تړلي 228 مرکز مرګونه ثبت شوې دي. ډاکټران وایي د ناروغي د وایرس لامل خوريږي او که په وخت یې علاج و نه کړی شي نو بیا په اکثره ماشومانو کې پیچیده شکل اختیار کوي او د مرګ خولې ته رسیږي. تفصیل د دیوا خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
د صحت نړیوال ادارې ورلد هیلث اورګنایزیشن د رپورت تر مخه په افغانستان کې د ستمبر میاشتې دوران تر ټولو زیاتې د شری وسوا او سلیریش پیخې په کابل کې، په بلخ کې 1500 او 1500 او هلمند کې څکم 1400 پیخې ریکارډ شوې دي. ډاکټران وای په ټولنه کې د دې ناروغي خوریدو لوی علتونه په خلکو کې د شری خطرناکو پیچیدګو په اړه نه پوښتیا او ماشومانو ته د خوندیتوب ټیکی نه لګول او د مناسب خوراک کمی دی.
خلکو د بیماری سیریس اغست نه توجه ورته غشان نه دور کړي چې دا بیماری ډیره خطرناک ده. نو د دې مین وجا خو حفاظتي ټیکی نه لګول دي. دا ټیکه چې کم ده په اخیری نه هم میاش باندې لګي او دا اخیری ټیکه کنسیډر کیږي. نو اکثر ماشومان دا نوري ټیکی ولګي خدا اخیری ټیکی ته اکثر لاړ نشي. نو یو خدا مین وجہ ده. دویم دا وجہ ده چې خلکو ټرسټ ایشوز هم دي په ویکسینیشن باندې. دریم وجہ ده چې خلک دا بیماری وای چې بس دا خپله طرفه ده او خپل براشي او خبشي.
ڈبلیو ایچ او د نومبر په لومړۍ نیټه د ستمبر میاشتې د پاره په رپورت کې ویلي چې خودلې شوې موده کې د شری سباندې 1000 نوي شکمنې پیخې ریکارډ شوې او اتل نستانانو ترې ژوند لاس ورکړې چې د تیرې میاشتې په مقابل کې 13% زیاتوالی ښایي. د رپورت تر مخه روان کال جنوري راهسې په افغانستان کې 25000 د شری شکمنې پیخې رپورت شوې او د سره تړلې 203 کم سلويخت مولینې ریکارډ شوې دي. د روغتیا د چارو پوهان وای د شری ناروغي د لسو کالو نه کم عمر ماشومانو کې د یو خاص قسم وایرس لوجه خوريږي او که په وخت یې علاج ونه شي په دماغو د خراب اثر کولو ترڅنګ د نمونیا او نورو ناروغو سبب ګرځي.
که یو ماشوم په شری باندې اخته اوسيږي او د ټول اختمامات لکه په کور کې قرنټین کول، د استراحت ورکول، خمایات خخړو ورکړه او همدارنګه د ماشوم ګرم نه ساتل او د ټولو مهمه د ویټامینې ورکړل که چرته دا ونخلي نو ماشوم په مختلفو ناروغیو لکه نس ناسته، سینه بغل او د غوګونو میکرو کېدل باندې اخته کېدی شي او حتی د ماشوم دماغ میکروبي کېدل شي او هغه د مړینې لامل ګرځېدی شي.
په ریپورت کې ویلې شي چې په ستمبر میاشت کې د افغانستان په کچا اتلکا او سباندې 1500 خلکو ته روغتیايي خدمتونه ورکړل شوي او 1000 او سکم 10000 تنانو ته د شری په ضد ویکسین لګولې شوې دي.
چاته چې شره وشو نو هغه د کانساینا یا ډراپلټس په وجه باندې یا چې کم هغه اوټوخیږي او د هغه هوا کې چې کمی قطرې پرېږدې د هغې نه بل ماشوم ته لګي په هغې کې دا وایرس وي او هغه تر 2 غنټو پورې په هوا کې موجود وي تقریبا. نو که انکیس یو ماشوم دی او هغه ته شره وي او هغه یو ځای کې اوټوخېدو یا نو هغه ځای ته بل ماشوم 2 غنټو د پاره اټلیست نی بوتل پکار. نو د دې ټول نه بهترین طریقه دا ده چې تاسو دې ته حفاظتي ټکی ولګوئ.
د ډبلیو ایچ او پر رپورت کې راغلی چې د 2000 رښتم بشر دوستانه اړتیا او ځواب ورکونکو پلان تر مخه اټکل کیږي چې 1.9 میلیونه څخه سیوا خلک روغتیايي مرستو ته اړتیا لري چې 25% ماشومان او 65% بالغان دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم خرابوي په هغو هیوادونو کې چې د جګړې یا د داخلي شخړو سره مخ دي په خبریالانو یا صحافیانو باندې بریدونه بغیر د کومې سزا موندلو ترسره کیږي. د څار ډلې وایي په وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې ډېرې پیښې نه دي حل شوې. د وی وی خبریالانو لیام سکاټ او کریستیانا کسیدوس میټ یو رپورټ جوړ کړی چې د ډیوا همکارانې ګنشای تاسو سره شریکوي.
له یو کال نه ډیر وخت کیږي چې اسام عبد الله په لبنان کې وژل شو کله چې یو اسرائیلي ټانک د رويټرز خبريال او پنورو د زیوکړې چې ټولو د مطبوعاتو په توګه نه خلګولې و. اسرائیل د رسنیو په نخښه کول رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو رويټرز لا هم د حساب ورکولو لپاره فشار راوړي.
مونږ یو ځل بیا په اسرائیل غږ کوو چې د هغه د وژنې په مکمل او شفاف توګه تفتیش وشي، مندنی عامه کړي او ذمہوارانو سره حساب وشي.
د ملګرو ملتونو په وینا د رسنیو خوندیتوب یقیني کول او که په خبريالانو برید وشي یا وژل شي د هغې حساب ورکول یو نړیواله ننګونه ده.
Journalists who expose wrongdoing
او خبريالان چې غلط کارونه افشا کوي او مونږ ته د جګړې وحشتناک حقیقت راخای د بشري حقوقو مدافعین دي. د دوی په ضد بریدونه د هر چا د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق اغیزمنوي او زمونږ ټولو معلوماتو ته لږه رسایي پاتې شي.
جګړه یا داخلي تاوتریخوالی په سوه وادونو کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي یا سي جي پي لخوا د استثناء د اشاريه د دې رپورت حصہ ده. دغه لیست د هغو ځایونو په اړه سیړنه کوي چې خبريالان پکې وژل شوی او قاتلین یې آزاد ګرځي. په سر کې هېټي او اسرائیل دي. د لیست تاوتریخوالی د قضایي واکونو نشټوالی او په هېټي کې سیاسي بې ثباتي د رسنیو د وژنو په وخت کې د احتساب نشټوالی کې مرسته کړي. د سی جی پی په وینا په تیر لسی زکی د وو خبريالانو وجنی نه حل پاتې دي. د اسرائیل او حماس جګړه هم داسې ده. په 2013 کال کې د حماس ټرورستي برید او د اسرائیل په ځوابي برید کې لږ تر لږه 110 خبريالان وجل شوي چې نږدې ټول فلسطینیان دي. هغه خبريالان چې په غزه کې په فیلډ کې کار کوي وايي دوی ویره لري چې کار تلار شي.
It was a journey of death.
دا د مرګ سفر وو. هر ورځ او هر کله چې زه کار ته تلم دا په حقیقت کې د مرګ سفر وو.
لکه څنګه چې په اوکرين کې خبريالان د خپل بل همکار په مړینې غمجن دي، د ځوابونو لپاره بیړنۍ غوښتنه شتون لري. جایزه ګټونکو خبريالا وکټوريا روشینا چې په اوکرين باندې د ماسکو په بریډ یې ډاکومنټ تیار کړی وو، د خپل د خوشي کېدو نه سونه وړاندې د روس په بند کې مړشوه. روس د جسد لسپارلو ډډه کړي او په دې وجه په لټونکو ته ګرانه شوی چې دا معلومه کړي چې دغه اویش کلنه خبريالا څنګه مړ شوی.
extraordinary work
هغه غیر معمولی کار چې د اوکرين خزینه خبريالانې تر سره کوي واقعا باید وپیژندل شي او درناوی یوشي او نورې خبرې دی پیوشي. په دې برخه کې ډیر کار د خزینه خبريالانو لخوا شوې دي. د نارینه یې محاس کې جنگيږي.
د یونیسکو په وینا په اوو کلونو کې خزینه خبريالانې په لوړه کچه وژل شوې. لیام سکاټ او کریستینا کسیرو سمیت لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگتن.
دونکو تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی بی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د وی ای ډیوا د دی خبرونه پایت شی بو تر انګلې شو یو قدمونو لیدونکو کتا سواړی چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تر ټولو تفصيلي ریپورتونه او شمیرنې او د دغه انتخاباتو نتایج وګوري نو زمونږ په ویب سټ باندې په پوره تفصيل سره د انتخاباتو د نتایجو نقشه هم لګیدلې ده چې تاسو کولی شئ په اړه اعلان باندې کلیک وکړئ او هغه شمیري وګورئ او ترڅنګ د نړۍ د پاکستان د افغانستان او د نورو ملکونو په اړه باندې تازه او پوره تفصيلي ریپورتونه هم وګورئ. نو تاسو په خپله سپارو علامه مالشه.